سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله ته مو ظفر د سیال د تای روشان د ټکنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ. د طالبانو د بیان د مرستیال بلال کریمی ولی دغه حکم د یو شمیر لوړ پورو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه باندې شوې ده. قصاص شوی کس اتا جمیر نومي او د طالبانو د اعلامیه مخې 15 کاله مخکې قتل کړی وو او اعتراف یې پرې کړی دی. د لکل شي طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نومرنې پیښې ګړل کیږي. سمود وړاندې د طالبانو مشر مله هیبت الله خونزاده پر خپل پلویان غوږ کړ چې د قصاص حکمونه عملی کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوندین د فرغت آزموینه واخیستله. دغه وزارت ویلي دی چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته ده. بلې خو به یو شمیر زده کوونکو او خونکو ازادي راډیو ته ویل شي دغه آزموینه ورته نن ډیره ستونزمنه وه. نن سهار د کندهار ښار د صدرومي حوزې اړونده له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن سړي ځان وژنه کړې وه. په سیمه کې به سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دغه کس په جومات کې ځان رزړولی و او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د پاتېرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د آلمان فدرالي سرنوالۍ نن سهار په دې هېواد کې د یوې سختریزي خیړخې ترهګرې ډلې سره د تړاو په شک د 15 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه سرنوالۍ په یو بیان کې ویلي دی چې مشکوک کسان یې د آلمان په 11 ایالتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د آلمان د فدرالي سرنوالۍ دفتر زیاته کړې نیول شوي شکمن کسان د هغې ترهګرې ډلې غړي دي چې موخه یې په آلمان کې د موجوده نظام رانسکورول دي او دې موخې ته د رسیدو په لار کې د هر ډول تاوتریخ خوالیت څخه کار اخلي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې یو فرمان لاسلیک کړ چې پر بنسټ به یې تر 2015 کال پورې د دې هېواد د پولیسو په ځواکونو کې څو چنده زیاتوالی راشي. دغه فرمان چې نن لاسلیک شوی پکې راغلی دی چې د روسیې د پولیسو شمیر به تر 2015 کال پورې 938,000 ته لوړ شي. دغه شمیر به روان کال بیا 922,000 تنه وي. د روسیې د پولیسو ځواکونو شمیر په 2014 کال کې کله چې په کریمیا ارغل کولو له دې ارقامو څخه کم و. روس له هغه چې مسکو په 2013 کال کې د یوکرین کریمیا په قانون توګه د خپل هیواد یو برخه کړه او د روسانو پلو بیلتون غوښتونکو یې ملاتړ وکړ. په دغه هیواد کې د پولیسو تر ټولو زیات شمیر په قانوني توګه 8,900 ټاکل شوی و. لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، په زرګونو روسان پوځي دندې ته راولل شوي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د طالبانو له واکمنیدو وروسته نن په فراه کې طالب حکومت د نومړي ځل لپاره د قصاص حکم تطبیق کړ. آیا په قانوني لحاظ طالبان حق لري چې څوک قصاص کړي؟ یو حقوق په مو پوښتلی دی.
په اوس وخت کې د افغانستان طالبان او حاکمیت په افغانستان کې اصلا حقوقي مشروعیت نه لري، یعنی د هغوی د مشروعیت تر سوال لاندې ده.
د طالب حکومت د دفاع وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په اماراتو کې کتلې دي. وړاندې په مجلې کې به د دې لیدو کاته جزئیات سره شریک کړو. په نورستان کې هغه سل کلن دښمنۍ پای ته ورسېده چې څه باندې 400 کسان پکې وژل شوي وو. اوس سره دوی په سوله سلا شوي دي. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مو غواړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالبانو په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ. د طالبانو د افغان مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمیر لوړ پوړو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملی شوی دی. قصاص شوی کس تاج میر نومیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی وو او اعتراف یې پرې کړی دی. د لکل شي طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نومرنې پیښې ګڼل کیږي. سمود وړاندې د طالبانو مشر مله هیبت الله خونزاده پر خپل پلویان غږ کړی و چې د قصاص حکمونه عملي کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو حکومت د خپل بیا وکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره پر یو کس د قصاص حکم عملي کړ. د طالبانو مرستيال ویان بلال کریمی پر خپل ټوئیټر پاڼه یو اعلامیه کې ویلي قصاص شوی کس د هرات د انجیل ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم شوی کس 15 کال وړاندې د فرا په پښتکو ولسوالۍ کې یو کس په چاقو وژلی او موټر سایکل او موبایل ترې وړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د قصاص پر مهال د طالبانو یو شمیر لوړپوړي چارواکي لکه د رئیس الوزرا مرستيال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی هم حاضر وو. د فرایو اوسیدونکو چې د دغه ولایت په سټډیوم کې د قصاص د حکم له نږدې کتلی ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
امروز بعد از ظهر چهارشنبه تعداد از نیروهای طالبان با حضور
دای وای نن چهارشنبه لغرمی وروستا یو شمیر طالب ځواکونو له کابل او نورو ولایتونو دراغلو طالب چارواکو په حضور کې یو کس د قتل په جرم قصاص کړ. لومړی هغه کس میدان ته راوستل شو او بیا د طالبانو ځواکونو ډزې پرې وکړې. طالبانو ویل چې د امنیت په خاطر او د غراز د اسلامي شریعت حکم جاری کولو لپاره یې د قصاص وکړ.
همچنان په خاطر جاری کردن حکم شریعت اسلامي فرد را قصاص کردند.
اعلامیه کې راغلی د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیر میاشت د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده خپل قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملی کړي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د اسیا د څنګه مرستيالي پاتریشا گاسمن د قصاص د دغه حکم په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل ک طالبان له بربریات او ظلم نه ډکو اقداماتو ته بیا مخه کوي په نړیواله کچه به وغندل شي. د قصاص او حدود په اړه د ملاحبه تر لار لارښوونې وروسته په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو د درو وهلو لړۍ پیل شوه. په تازه پیښه کې د ویخزي په ګډون وطن په غور کې په درو وهل شول. تر دې مخکې درې خزو او یو لسونارینه وته په لوګر ولایت کې په عام محضر کې ورته سزا ورکړل شو. تیر میاشت بیا د طالبانو یوې محکمې د نه خزو په ګډون 19 تنو ته په تخار ولایت کې سزا ورکړې. په جنوبی اسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی دغه حرکتونه ظالمانه او ټاکن ورکوونکو اقداماتو ته د طالبانو بیا ستنیدل یاد کړل. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم مجرمینو ته په عام محضر کې د اعدام او سنگسار په څیر سختې سزاګانې ورکولې.
و موریدل چې طالبانو په فراولایت کې یو کس د قتل په جرم قصاص کړ. د لیکل چې طالبان بیا وخت رسیدلی په خپل ډول کې نمرنه یې پیښه ده. همکار می اسد الله الدین د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الله واحد صادق سره مرکه کړي او په بیل کې پختلې دي چې د طالبانو له خوا شوی قصاص په حقوقي شرایطو برابر دی او کنه.
په اوس وخت کې دا مسله دوه اړخللی. یو خو معلومدار چې قصاص او حدود چې ده یو دینی مسله ده، دا یو قرآنی مسله ده، په دا کې هیڅ شک نشته. مگر اصلی مسله دا ده چې په اوس وخت کې په افغانستان کې دا جواز لري که نه لري. دا ډیر مهم سوال ده، ډیر مهم پوښتنه ده، ځکه چې په اوس وخت کې د افغانستان طالبان و حاکمیت په افغانستان کې اصلا حقوقی مشروعیت نداری، یعنی دیگوی دی مشروعیت در سوال لانده ده. با افغانستان که یو لوی حقوقی بحران موجود ده، دی مشروعیت بحران مطرح ده. با همدی خاطر پا اوز وقت که طالبان پا افغانستان که حاکمیت لری، مگر پا افغانستان که دولت موجود نده متاسفانه.
اما افغال سادات طالبان ادعا کوي چې دوی راغلل پخوانی حکمت نسکور کرد، مبارزه وکړه او حکومت واګې پلاس کې واخیستل. دوی ادعا کوي چې مشروعیت لري کورنۍ، ځکه چې وایي ټول کسان ترې خوښ دي، امنیت ټینګ کړی، حکومت ولې چارې پیل کړي، شپاړس میاشتې ووتلې.
طالبان حاکمیت لري په افغانستان کې، یعنی د طالبانو سيطره ټینګ ده په افغانستان کې، په دا کې شک نشته. په همدې خاطر د حقوقي لحاظ نه دته حکومت د فکتو وایي، یعنی د طالبانو د فکتو حکومت مستقر ده په افغانستان. مګر حقوقي مشروعیت خو معنی داده چې متاسفانه په افغانستان کې مونږ او تاسو قانون اساسي نه لرو او پخوانی قوانین، یعنی د افغانستان قوانین نافذ نه دی په اوس وخت کې. په همدې خاطر یو لوی حقوقي بحران موجود ده. په همدې خاطر دا سوال مطرح کیږي چې اوس د قصاص مسله یا د حدود مسله چې دوی پورته کوي یا تطبیق کوي، د کوم قانون په اساس دوی د قصاص حکم صادر کوي یا د حدود. ځکه چې پخوا خود په افغانستان کې قانون جزا موجود و، اوس وقت کې متاسفانه قانون جزا اصلا نافذ نه دی. او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې لاتروسه نظام قضایی، یعنی مشروع قضایی نظام موجود نه ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه قوانین موجود نه ده. په همدې خاطر دا مسله د قصاص او د حدود تطبیق په افغانستان کې تر سوال او پختنه راځي.
د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په وار وار غږ اوچت کړی دی. لویدیزو بنسټونو او لویدیزو هیوادونو هم ویلي چې طالبان باید د جزا د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو منشور عملي کی. څه فکر کوي دغه ډول قصاصونه یا د طالبانو لخوا په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د طالبانو او لویدیزو یا بشري حقوقو بنسټونو اړیکې باندې څه اغیز کولای شي؟
ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې دا مسله نه تنه د حقوق بشر د اعلامیه سره په ټکر کې ده، دا د اصلا د دین مقدس اسلام درزشونو پر ضد ده. ځکه چې معلومدار خبره ده چې حدود او قصاص یو اسلامی ارزش ده، یو اسلامی اصل ده، مگر د عقد تطبیق ده پاره خو شرایط لازم ده. اول شرایط خو معلومدار باید مشروعیت ده دولت ده. او بل مسئله داده چې دا قصاص و حدود تطبیق اول با کم آلت، با کم شرایط، با کم دلائل، با کم اسناد.
همکار می اسدالله لودین و چې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدل واحد صادق سره د ندنی قصاص په اړه خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
بیا به د افغانستان وی مسلې د تم شو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو له جنو زده کوونکو خوانځینه د فراغت آزموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته. د ټولو مضمونونو آزموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د هغو لپاره شې ټول کالی په کور کې تیر کړی او خوانځي تړلی وو. بلې خوا یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي چې دا ورته ډېره ستونزمنه آزموینه وه. چو زیات به په دې راپور کې واورو.
ما رضایت از امتحان نداریم، چون که امتحان قسمی برگزار شده بود که اصلا سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه ماند.
قدریه جاغوری ده دولسم ټولګی زده کوونکی ده، وایي د خپلې مطالمه د دورې تر ټولو سخت آزموینه ورکړه.
امتحانی که امروز برگزار شد امتحانی بود که مثلا ما اصلا نمیفهمیدیم.
نه آزموینه چی واخیستل شوه داسی آزموینه و چی مونگ اصلا نپوهیدو چی چه رقم امتحان ورکرو. ده کال پا پایل که مونگ تا حتی کتابونه هم نوره کردی. لدار دول آزموینه سر بلد نبو، طولی پختنی مو پاتی شوه. مونگ لده آزموینه سخ خواخ نیو، زکه پختنی بخی دیره بی او لبادا مرغز مونگ پختنی پاتی شوه.
سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه ماند.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي له نجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې او وروسته په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویاند فرهاد احمد ستانکزي له آزموینې مخکې آزادي راورته ویل چې آزموینې ته درې ساعته وخت ورکول کېږي.
د دولسم ټولګي د انجونو نه د فراغت دپاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به انشاءالله نن سهار 11 بجې پیل کیږي، درې ساعته دوام لري. په آزموینه کې 130 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې دغه چار جواب دی او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
ښاغلی فرهاد احمد ستانکزي د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیره ورځ د آزموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی و له ازادي راډیو سره هم شریک کړ. په دې پیغام کې چې نه دی ویل شوی د چا په غږ دی، ټینګار شوی چې د آزموینې لپاره همدا یوه ورځ ده او بل چانس نشته. د ټولو مضمونونو آزموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د غونجونو لپاره چې ټول کال په کور ناستې وي او ښوونځي تړلي وو. په کابل کې د ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو آزموینه اخیستل د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړو. ما کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم، نمرې باور کوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردانو لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږمو ټولګۍ پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت مخکې ویلي و په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت په واکه د اولمپیک ملي کمیټه او سپورت ادارې ویل دي په دې کار کوي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې اندخلو غوښتنو ته مناسب حل لار پیدا کړي. خو د ادارې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هغه خبرداري اتصواب نه دی ورکړی چې ویلي دی ښځو ته باید افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. خو کچېرې اجازه ورنکړل شي، افغانستان به د پاریس د 2024 کال اولمپیک لوبو کې لګډونه منع کړی شي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې د ډسمبر په شپږمه په سویس کې وشوه، په افغانستان کې د اولمپیکي لوبو له اړوندو ادارو سره د مالي ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې له ورزش څخه د ښځو منع کول غندلي او ویلي دي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې افغانستان یوازې په هغه صورت کې ګډون کولای شي چې په دې هیواد کې نجونو او ښځو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې د نجونو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په واکه د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو اعلامیه کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هغه اقدام ستاینه کړې چې له دوی څخه به مالي ملاتړ ته دوام ورکوي او ویلي دي په دې کار کوي چې د نړیوالې اولمپیک کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسب حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ښځو ته دې په افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي ښکاره هیڅ نه دی ویل شوی. په نړیوالو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه بحثونه داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی او څه موده مخکې هغه ورزشي کلبونه هم وتړل چې یوازې د میرمنو لپاره وو. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د ډسمبر په 15مه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. دې سازمان ویلي وو دا بندیز باید تر هغو دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوي. د دې سازمان د یو مسؤل په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منع شوې دي. د بشر حقونو د څار سازمان له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له ښځو سره ښکاره تبعیض بللی وو. د اولمپیک نړیواله کمیټه داسې مهال د طالبانو د حاکمیت په سوري کې د ښځو د ورزش په اړه غوښتنه او شرایط وړاندې کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
اوس په اوکراین مسلې ته تم شو. روسي ځواکونه د اوکراین پر دوو مرکزي سیمو د بی پلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسي دننه یوه هوایي اډه وشتلې ده. تفصیل به صدلودین نوور.
د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسک او زاپوریژیا سیمې تیره شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بی پیلوټه انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې. د دنیپرو پتروسک والی ولنټاین ریزین خینکو ویلي د دوی ځواکونه توانېدلي چې د شپې پر مهال د روسیې ټولې اته واړه الوزول شوې کامیکازا الوتکې ویجاړې کړي. د اوکراینی او لویدیځو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایرانی الوتکې دي چې بی پیلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي. ولنټاین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دنیپرو پتروسک کې د تیر شپې بریدونو د ګازو پایپلاینونو کورونو فارمونو او ودانیو ته زیان اړولی، خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته. په زاپوریژیا کې هم روسی پوځیانو دوه کلی په نخښه کړي چې د یوې 15 کلنې نجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوي او یو شمېر کورونه ویجاړ یا نړېدلي دي. دغه بریدونه داسې مهال کیږي چې پرون د دسمبر په شپږمه نیټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یو بل هوایی اډه ویشتلې ده. چارواکو د روسیې په کورسک ښار کې چې د اوکراین شمالي پولې ته په نږدې 90 کیلومترۍ کې پروت دی داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي له یوې هوایي اډې لوګي پورته کیږي. وړ مورځ هم روسي چارواکو ادعا کړې وه چې دوه هوایي اډې د اوکراین لخوا ویشتل شوې دي. اوکراین که څه هم په مستقیم ډول د دغو بریدونو پړاټ شي د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوی نه ده منلې، خو نیویارک ټایمز دی و اوکراینی چارواکي په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی ویلي چې بریدونه دوی تر سره کړی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه د امریکا د ملي استخباراتو لخوا د ټیټه کچې یاد شوې او د دغه ادارې په وینا د ژمي پر مهال به همداسې ورو روانوي. د امریکا ملي استخباراتو څو ورځې وړاندې وویل اټکل شته چې دواړه خواوې د ژمي پر مهال يرغلیز پسرلنیو جګړو ته ځان چمتو کړي. بلور ته واشنگټن په یو تازه اقدام کې له اوکراین سره پر راتلونکي کال کې د 800 میلیونه ډالرو امنیتي مرستې اعلان کړي دي. د دغه مرستې سند امریکایي قانون پوهانو د سه شمې په ورځ تصویب کړ.
خبرونو ور اخوا
د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست لکتنې وروسته د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې د دولت ناستې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. دوی په دې باور دي چې د غونډې به د بند کانفرنس په څیر په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي پروسې رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې ور
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو حکومت دفاع وزارت له سرپرست ملا یعقوب مجاهد سره کتلی دي. د وزارت تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د ملا یعقوب مجاهد له قول لیکلی چې نوموړي توماس ویست د ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. په دغه ټویټ کې دا هم ویل شوي چې نوموړي له ښاغلي ویست څخه دا هم غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر اوسه له دغې لیدنې کوم عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او خغلی ویست هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری تر وژلو وروسته د طالبانو د ځینو چارواکو پر سفر بندیز لګولی دی. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادي په دې باور دی چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د ځوان نسل ترمنځ خبرې اترې ښایي د افغانستان د اقتصادي ناورین د هواري په برخه کې ګټورې تمامې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ای در حقیقت یک امتحان است بر از این نسل جوان.
دا په حقیقت کې وازموینه ده د دې ځوان نسل لپاره. د امریکا او افغانستان ترمن ډیر ستونزې شته. ټولې په یوه ورځ نه هواریږي، خو کوي وای و هواره شي ګټه به د افغانستان خلکو ته وي، ځکه چې اوس خلک له اقتصادي ناورین سره مخ دي او امریکا بیا هم کولای شي ځینی کارونه وکړي چې اقتصاد ښه شي.
په روسیه کې په خاډی افغانستان د سفیر مرستیال هماین محتاط بیا په دې باور دي چې د لیدنې د بوند کانفرنس په شان غونډې ته د زمینی برابرولو او په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي بهیر د رامنځته کولو لپاره دي.
ما در آیندای نزدیک امکان در شاهده نشست.
موږ په پنځګړي راتلونکي کې خای د بوند کانفرنس په شان د وی غونډې شاهدان اوسو. خو د طالبانو وسنۍ کړندارې او کارونو ته پکتو امریکا په افغانستان کې روان وضعیت خوخنه ده او لوی دیزوال هم په همدې توګه او دوی د نتیجې تر رسیدلی چې په هر ډول وی په افغانستان کې سیاسي پروسه منطقي شي.
که څه هم د طالبان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، خو د سیمې یو شمېر هیوادونو تازه د هندوستان په پلازمینې نوې ډیلي کې ویلي چې د القاعده، داعش، د پاکستان د طالبانو تحریک او نورې نړیوالې ترهګرې ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د یادونې دا وروسته لغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویست جاپان، هند او متحده عربي امارات ته سفر کوي. د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده اماراتو ته سفر وکړ.
اوس هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د چې څنګه دا دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه په دې راپور کې به واورو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوې جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغه مبارکې ورځې او د هغه مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغه ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولست اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټول اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنګونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې صفر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللي دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پرېکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پرېکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان:
دیکھی یوازی صرف اعلانون زنوارم کی اعلان سر تطبیق وارم دس مجالس مختلف ادوارو کی اوشول ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مختبوتل ها قومون سرنوشت کھولان دیکھو پو هر شکل قیمت چی تطبیق وارم. اے ورور کامدشیا، اے ورور کشتوزیا، تاسی حسد مکوی یو بل سره، تیر شه هر څه چو تیر هیر شو، نوې باب د صلح او وحدت پرانیزي.
د کامدیش او کشتوس قومي مشران وای د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکو کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمون د ورسرو د کامدیش د کشتوس ورونو د موضوع د حد بر اخري او منتهای او فیصله بوي. دے وقت ہم خپل اولس په نمایندګی تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون اولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخی به منی ان شاء الله. هیڅ وخت بغاوت به لار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چاته پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1400 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغی جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کیږي ټول پرې خوښتي، خو هیله یې دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو، څړځینو، ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
ستاسو له پیغامونو
غرور موږ یوازې ازادي راډیو دا چې موږ د اغو خپرونی اورو او اغونه ګټه لاسته راوړو، نور هیڅ نه دی راپاره. هیله کوم موږ ته دغه خدمات بېرته زر تر زره فعال کړئ. موږ بې وسه یاستو، فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وسنه لرو چې همدارنګه په منځنیو وڅپو او یا د کیلو هرټز طریقه راډیو رانیسو. یوازې دغه دی موبایل ده چې موږ د هغې له طریقه راډیو رانیسو. هیله کوو موږ ته بېرته دغه خدمات فعال کړئ.
علیکم، زما دغه پیغام دی چې دغه مولوی یعقوب صاحب ته ورسیږي چې په داسې اګزو دي د افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پزه نسي پاکولی، دا شیانې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلی یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه، دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي، دا ځنیسته کده دي شان.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پامیر د کلی سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شوم او د ازادۍ رادیو د کارکنانو څخه مداهله ده چې د اف ام موجې بیرته راپاله کې زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي. نو د اف ایم چې واغه شو نور خو نو ازادۍ رادیو د ژوند اغیزې مو شوې ورسره ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نور څه موږ نه لرو د دوی څخه، او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي. نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.